سلام پښتونخوا وخت سهار 9:00 نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 6 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومندو د مشال ریډیو د نن ورځې 9:00 خبرونو په لومړي غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان پر سیاسي کړکیچ، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان، په نړۍ کې د ترګرۍ د پیښو په اړه د امریکا لخوا د خپور شوي تازه رپورټ په اړه معلومات ورکوو. خو په پیل کې به اسرار عالم مومند توار ورکوو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز پارټۍ ویلي دي چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکه کړې دي چې په ملک کې یې بدترین مارشل لا لګولې وه. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې دی او د مظاهره چانو پر ضد لاټي چارج شوی دی او نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټۍ ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د هیواد په پوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال اهل شریف په نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړې دي چې په ملک کې یې بدترین مارشل لا لګولې وه. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداري لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټۍ سینیټری شیر رحمان وویل چې زرداري په خپل تقریر کې پر هغو پوځي جنرالانو تنقید کړی چې پخوا پوځي واکمنان وو او اوس غواړي چې سیاست ته راشي. آصف علي زرداري پرون ماښام وروسته له هغو د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم د زرداري سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکی ملاقات وځنډاوه. شریف د پاکستان وزیر اعظم دا ملاقات د زرداري د هغې وینا په نتیجه کې ځنډولې چې زرداري د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې کړی وه. زرداري په خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی و. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا نامناسبه بللې وه. د خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې. پرون په 4:00 شبقدر، سوابۍ، مردان، ټانک، دیر او د خیبر پختونخوا په نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشال ډوتې ویل چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 6 ګنټو پورې بجلی نه وي. همداراز په 4:00 سوابۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو د کوتکونو ګزارونه کړي او پرې اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي. بلخوا د صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون مازدیګر په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړه ورکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي، ګنې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي.
که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه، نو صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي.
بلخوا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت حامد شیر علي نن پښیمانی مال په فیصل آباد کې بیړنۍ غونډې ته ویلي دي چې په ملک کې 15,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، بلې ضرورت 21,000 میګاواټه ته رسېدلې دي. د امریکا د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یوه تراګر ته یې پیسې ورکړې وې د 9 کالو قید سزا ورته اورول شوې. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تراګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 1.5 کسان وژل شوي وو، په لسګونو ژوبل شوي وو. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره لیژ کمشنرۍ ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره وګپ وګ ولاړ دي. د دې ورځې په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاندي جویریا ترین مشال ډوته ویل
نن روز د پاره موږ د کوم افغان مهاجرین راغلی ده، نو هغه د پاره موږ دا یو شنی یو ایونټ کو او دا ایونټ دا شه د پاره کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د یو ان ایچ د یاد ادارې یو کلنې راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بې کوره کړل شوي چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد و چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بې کوره وو، خو اوس دغه ځای شام نیولې. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال نښتې پکې کوي خارون ته کړه شوي دي، خو د زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د ده په خبره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي، مکتبونه او عمومي سړکونه خلاص دي. د ننګرهار ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې ردایش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د امنیتي چارو وزارت تیر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یوه تړون ته د رسیدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه. او د یو نوی راپور لمخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د امنیتي چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې دي. د حملې د نړۍ په نوی در حمله د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوي، خو تر ټولو زیات نقصانات یې په منځني ختیځ، جنوبی ایشیا او لویدیځ افریقا کې اړولې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل او اوس هم په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان پیپلز پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداری د فوج پر ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړي دا خبرې د اوسنیو نه بلکې د پخوانیو فوجي مشرانو په اړه کړې وي. آیا دا وضاحت به اوس د فوج او پیپلز ګوند ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی ختم کړي؟
زما خیال دی چې دې خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوي دي.
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بلکړي هم بس ځي راځي، ځي 15 منټه راشي 15 منټه یعنی.
حکومت خلکو ته د ارزانه شانو سهولت ورکول لپاره په کوټه کې ارزانه بازار لګولی، آیا دا هم دومره ارزانه دی؟
سمبانو نګر د ګرام کوي ولاکه د مشکل په غم کې سړی لا ولاکه دی ور دغه کجوري ته ټکو رالکه د څو پچ موږ وای چې بیا حکومت زنده آباد، حکومت څنګه زنده آباد، حکومت به مرده آباد وای.
که به کور سوی خلک وزیرستان ته ستانه هم سينو، آیا زده کوونکي به وکړای شي چې سکولونو ته لاړ شي؟
الته انتظام اس انتظام نه دا شوا چې التبا خلق کلاډ سي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د غیبت یا تعلیم داسې زر جاری شي.
د پاکستان مطبوعاتو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندري هم درته اورو. او سم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د خپل مرستیال مشر آصف علي زرداری هغه وینا باندې وضاحت ورکړی چې ویلی وو چې فوج د چې د کردار کې شته ختم سي، کني نو د پاکستان له جوړیدو راځي به د جنرالانو هغه کیسې بیان کړي چې فوج به په وضاحت کولو ستړی سي. دا خبرې چې اوس وضاحت کړې دي، دا پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشرانو شیری رحمان او کایرا کمر رمان خیر کړی دی. دا وخت خپل همکار له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې ریاسان کتاب سره تاسو ته کله وایم که مهرباني وکړي د شیری رحمان او کمر زمان کایرا د خبرو جزئیات را سره شریک کړي.
جی بالکل، کله چې د دغه روجماتی رستو د میډیا سره په خبرو کې کمر زمان کایرا او شیری رحمان هغي د خپل چکم د پارټي شریک چیرمن دی او کم پخوانی سره د اسف علی زرداری د هغه بیان وضاحت کول، نو دغه وخت کې مختلف چکم سوالونو نو هغه راپورته شو. داسې اطلاعات وو، داسې سرچینو وینا وا چې غنی د مسلم لیگ کاف چکم مشر دی چودھری شجاعت حسین هغه اسف علی زرداری ته ویلو په دغه ناسته کې چې د خپل بیان واپس واخلي. نو کله چې د شیر رحمان او د کمر زمان کایران دا تاسو شو، نو دغه وینا وا چې نه داسې هیڅ خبره نه ده شوې، هیڅ چا داسې مشوره نه ده ورکړی چې ګنی دا بیان دی واپس واخلي. او دا ځکه چې دا بیان د موجوده چې کم صورتحال دی، کم فوجي مشر دی یا کم چې دا وخت فوج په کم صورتحال کې لګیا دی جنگ کوي، نو پاکستان پیپلز پارټي دغه ته ډېر په عزت او د احترام په نظر سره ګوري. د پوزی مشر چې کوم دی نو هغه ډېر عزت کوي، او دا بیان د زړو کم چې پخوانی فوجي مشران دي او هغه اوس په سیاسي میدان کې هم قدمی خودل غواړي، نو دا د هغه خلکو په ضد ورکړی شوی دی. نو داسې هیڅ قسم خبره نه راځي چې ګنی اسف علی زرداری ته ویلی شو چې هغه د خپل بیان واپس واخلي. د وینا وا د کمر زمان کایرا او د شیر رحمان وینا وا چې د دې غونډې مقصد، چونکی پیپلز پارټي همیشه په ټولو ګوندونو کې د ټولو ګوندونو سترګې پیپلز پارټي ته، او چې څه هم مخکې سیاسي پرمختګ کیږي نو په هغه کې پیپلز پارټي ته د خلکو سترګې، نو په دغه وجه باندې دا وخت چې کمر بدل شوی دا د مستقبل سیاسي مسلو د حل لپاره هم اوس پیپلز پارټي ته خلک ګوري.
سمه ده ریاض خان. بل خبره دا ده چې آصف علي زرداری که تاسو لږ وایسته چې د څه ویلي و، ځکه چې دا خو د قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا د پیپلز پارټي د کابینې غونډه وه چې د سې شنبې په ورځ کېدله، دا وینا د هلته کړې وه، که لږ جزئیات راکړي د ویلي څه وو؟
جی بالکل، د اصل کې چې هغه ورځ باندې کم خطاب نو پاره کې آصف علی زرداری ډېر په جذباتي انداز کې لګیا او د ډېر په واضح ټکو کې دا وایي چې سیاسي د سیاسي مشروعالۍ ته او سیاسي ګوندونو ته اشاره وا چې مونږ بدلته کې موجود یو او تاسو د دریو کالو د پار راځي، درې کاله بعد به تاسو په دې ځای باندې نه. د دې اشاره نیخ په نیغه چې کم دنو هغه د پوز مشرانو ته وا، او په داسې حالت کې چې کله په کراچۍ کې د رینجرو لخوا پوزي اپریشن روان دی، نو د په دغه وخت دا موې چې هر اداره د خپل خپل چې کم داغي دار اختیار دی او کم څومره د هغي واک دی په هغي کې د اوسېګو داغه مطابق د کار کوي، د هغي نه دی زیات بر نه دی. او دا بیان په داسې صورت کې مخه تر غلې دی چې تر اوسه پورې کم د متحده قومي موومېنټ په ضد په کراچۍ کې کمی کاروایانه او شوې داغي په دفتر چا په والي شو، د هغي رستو چې کم چونکې په سند کې د پیپلز ګون حکومت ته نو د بلډینګ کنټرول اتارټي په ګډون په مختلف ځایونو باندې د رینجرو چې کم چاپه والي دي کم خلک کینی ولید او پاغه کې بعضی انکشافات هم شوې دي. نو د هغه رستو چې کوم نن پټه دا بیان ورکړی دی او رینجرو ته ویلو چې تاسو دې د خپل اختیارات څخه تجاوز مکوي.
ډیر مننه ریاض مسخیل، تاسو ښه وخت غواړم او عدالت او سیوبلی اعتراض سیدل ته پښتنه به اداده چې د آصف علی زرداری د وینا رستو چې وزې دي ګوند مشرانو شیری رحمان او کمر زمان کایرا کوم ذات ورکړي، هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ د پښتنو په امریکا کې میشته سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکي ځخه کړی دی.
رحمان بیبی چې کومې خبرې وکړې او کایرا صاحب هم غنی خبرې داسې کړې دي، هغه دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې یو تنهایی پیدا شوې ده. هغې دپاره خصوصا چې کوم کار میاں صاحب نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی هغه وکړ ورسره، چې یو ملاقات داسې انډیا وه هغه ملاقات ونه شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب میاسر نواز شریف په منځ کې. نو زما خیال دی چې پیپل پارټي کې دننه کسان داسې دي چې هغې دا غواړي چې زرداری صاحب د دېنه بیک آف په شا شي په دې موجوده وخت کې.
خواهش ډاکټر تکي صاحب، آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر هم پاتې شوی دی او ډېر پرګمیټک یعنی عملي سیاست کولو باندې ډېر پوهېږي، د ده داسې خبرې کول او بیا وروسته پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي، یا لده دا خبرې وسوي د صبر پیمانه ډکه سوي په خپل ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سند کې کومه کیسه روانه ده او ځکه چې کومه مسله ته روانه کړې ده نو خو بالکل پیپل پارټي او ایم کیو ایم لکه پوزي ته راوستي دي. نو فاسوان متل کوي چې څنګه آمد به جنګ آمد. نو هغوی بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره هغوی وکړه. څنګه چې تاسو وایي هغه ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې د هغوی مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی خو بهرحال آخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارټي چلوي او یو حکومت چلوي. نو دې ته مجبور شو چې په پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کم لاسوهنه ده هغه خو د تیر یو نیم کال کې خو ډېر زیات
د دله خبرو ځخه تاسو څنګه اخلي چې آیا چې کومه خبره شیر ریمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناوي کې شامل نه و یا د دې اشاره اخترف نه و؟
زما خیال دی اوس اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو یو اکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب سره تقریر ډیر په غور سره ووره دوی یو دو پیر نه ووره دوی. نو زما داسې نظر دی چې هغې بنیادي اعتراضات چې کوم وو هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغې چې کوم یو دو تقریرونه کړي دي یو بیان او یو پریس ریلیز د غالباً او بیا په یو افیکس کمیټي کې خبره شوې ده. نو هغې په هکله هغې کولې خو چې کوم د درې کال موده هغې یو ریفرنس ورکړو چې ستاسو موده درې کاله ده او موږ خو ممدام دلته یو. نو هغه خو بغیر د فوج د سر لخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس کومې خبرې قمر زمان کایرا او شیر رحمان کړي دي او کوشش دی چې دغه خبره روغی جوړې ته بوزدي ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې به وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د هغوی کومه تنهایي ده نو فوج به دې نه نور فایده اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سندھ کې د سندھ صوبه کې نور هم به حالات خرابېږي. د فوج دوه متنه نظر دی په سندھ کې. یو خو هغه ایم کیو ایم کې دننه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکه ورکول آیا هغې به اسمبلی کې دننه دا کار کولی شي؟ ما ته داسې نه ښکاري. نو هغې لپاره د ګورنر راج یا نور داسې نیم پارلماني غونډه کې هر به یې هغه استعمالي. زما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکیو چې د آصف علي زرداري او فوج ترمنځ د رامنځته سوي تاوتریخوالي په اړه تجزیه کوله. خوډان ورځپاڼې بیا د پزوند د مشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه انتقاد او د هغې نه وروسته په سیاسي صورتحال ادارې خبره کړې ده. شاهین بنیرې به د ادارې مهم ټکي وړاندې کړي.
ورځپاڼه لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غونډې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده. خو ولې په دغه معامله د مسلم لیگ نون او نور سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی؟ د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ. هم دغه رنګ د زرداري پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګنده شوه چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوري نظام په ځای د پوز سره ملګري دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي کېدی شي چې د پوز پر ضد آصف علي زرداري بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراري لپاره ښه نه و. خو آیا د دې نه وړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه نه دي ورکړي؟ آیا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوز تنقید د سیاست برخه نه ده؟ ډان ورځپاڼه لیکي سیاستدانان هم د یو بل پر ضد سخت ټکی کاروي او د یو بل بد وایي. خو که سیاستدانان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی او که چېرې د آئین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوز پر ضد کوم سیاسي مشر څه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي. ورځپاڼه پوښتنه راوچتي چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف په اړه شونډې نشي پرانستی؟ ورځپاڼه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نون هغه غلطیانې ونه کړي کمی چې د پیپلز ګوند نه شوې دي او د پیپلز ګوند مشرانو له هم پکار دي چې د ګوند تنظیم سازۍ ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي.
د ډان ورځپاڼې اداري وا چې شاهین بونیری وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې پر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې سوي دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان سوي او ودانیو ته زیانونه رسېدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کېږي. خیبر پښتونخوا حکومت دړکه ور کړې ده چې که ستونزه حل نه سو نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. رپورټ له پېښوره غلام غوث سره کوي.
د خیبر پختونخوا په 400 سوابۍ مردان پیښور دیل ټانک او یو شمېر نورو برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسېدلی دی. او د 400 یو اوسیدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډېر زیات بس ټول ورځ کې دغه بنیمې درې ګنټې بجلی هم بس ځي راځي ځي 15 منټه راشي 15 منټه یعنی حکومت خو لکه دا وي چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې که نه 400 کې اوس لکه پرون ډېر دغه عوام روچي وو بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو ډېر خلک یې بوم تلل بجلی جلوس یې کړی وو بجلی باره کې هغه کې بس خلک بیا روان شوي وو یو بل باندې سرونه هم مات کړي وو ډېر دغه نوارې شوي پرون.
په سوابۍ کې هم 13 ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلی دی. او د شبقدر یو ځایي خبریال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روژه ماتي نه وروسته د بجلی یو ګریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقو میں جکم میں خلق روتی ہوا احتجاج جکم میں بے اوران شو اگر اس طرح جکم میں گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ جکم میں بازی عاملہ کو اگر جکم میں نقصان ہو رسید اور لگا بے بکی پولیس کاروئی مکان سجیہ سم پر استعمال شو سلیم گم بکی وہ شو اور زین کسان ہم جکم میں پولیس گرفتار کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو ګینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د 8 ګینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلې خوا ته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلي دي چې د بجلی ضرورت 1000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د ځلي انتظامی لخوا خلکو ته په روژه کې د ارزانه شان واخیستلو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی. خو خلک شکایت کوي چې شان ارزانه نه بلکې په ګرانه بیه خرڅېږي. دکانداران وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شان ارزانه خرڅوي. د مشالېډو خبریال نیاز مسخیل بازار ته ورغلی له خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سر په خبرو کې ویل
زما نوم شدی صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم څه شی نه ورکوي کجوري چې دغه ګرځي ورستی دی یو شانس دی هغه صحیح نه ارزانه نه دی څه فرق دی نو هغه ورسته سوړي تر دغه سم شی یوسي 2 روپۍ ګران دی هغه شی خوش شی دی تر هغه دا اوس دغه کجوري ته خپل وګوره دا اوس دغه کجوري د خوراکي غده له سرکار د خصمو به خې سخت ګیله ده یو شین سي شي شي نه دي کوم راسته ست ستور کې پراته هغه د ستور شان راوړې دي وزې د لی په خلکو باندې خرڅوي.
د غبل کس حاجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سامان نه ګر د ګرام کی ولا کده مشکل په غم کې سره لا ولا کده ور دغه کجوري تر ټکو را لکه څه پچ ولا کده دا په شوي وای په 2000 په 2000 خلک دا خوري دا په 1000 په کې دا په 1000 په کې ټماټر دی وروره په 20 شپې ولګي بینډۍ دی په 20 شپې ولګي مې وای چې بیا حکومت زنده آباد حکومت څنګه زنده آباد حکومت به مرده آباد وای
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وایي دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی
زه وشتا درته ویم نو خورما کیلو په ونیم سل روپیز موږ په دوکان یې موږ په ونیم سل روپیز کوډ لري په 170 په 200 روپیز کیلو ورکی دا زموږ په حکومت دا زموږ سستا بازار نو مې سستا بازار دی او بازار ترام بازار دي شم کې ګران دی خالي نو مې سستا بازار
یو بل کس رحمت الله په دغه اړه ویل
مخې چول په دغه چوک باندې په 50 روپۍ په 75 روپۍ شش عام اوس موږ دلته پښتنه وکړه په 140 روپۍ یو کیلو دی نو دا موږ د حکومت څخه خواست چې دا باندې وګرځي دا پر راځي کوم دا کمیټې دا پر وګرځي دا ښه کار نه دی په روزه کې دا غال
د ارزانه بازار یا دکاندار بیا د خلکو ګیلې نه مني دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي
انور خان خورمایو خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان
بلخوا د کوټي ضلع ډیپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره یې باقاعده انتظامات کړي دي او مخته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي یا د دوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزې میاشت کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامیه لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلورلارې لګېدلی دی کومو ته چې زیاتره خلکو له کتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه او ری راځي او سم د نیم توري په ځخ کې ټپي وره
کزما خپل جانان سړې وې وای زبد بل ډوله تولي ور ختمه ما دخ دے پ ملک توی کتوی وا تا جواب را خپل نصیب می جړ وینا ساد وطن لارو ت ګورم وا جانا نستا د ملک هی سوت ناراضی نا او ولی پنی مالار دی پری خوم کپری خوم وای ما خوب خلقو تا ویل چی یاد رما زمانار ته ګوري وای ما بتو بستا د یارې استلی وینا زما د سوک چلاړي کلاړي وای نره نره زړګې بستارا پس چوینا زما دے حل
نیم توری په غږ کې مو سندره واورېده. 9:30 شوې. سره رالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د هیواد په پوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال لاهي شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي دي چې په ملک کې یې بدترینه مارچله لګولې وه. دا خبرې د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پر په اسلام آباد کې د آصف علي زرداري لخوا د سیاسي ګوندو مشرانو ته د روژماتې ډوډۍ ورکولو وروستو له رسنیو سره په خپلو خبرو کې کړي. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی. پرون د خبر پښتونخوا په شهر سدي سوابه او نور یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالېډو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 20 ګنټو پورې بجلی نه وي. همداراز په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی او اوښکې بیونکې ګیسې کارولې. د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار کلنی راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بې کوره کړل شوي چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد و چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان بې کوره وو، خو اوس د غزې شام نیولې. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. او ویکیلیکس ویب پاڼه وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. دې سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بنسر وزارت پټ اسناد خپاره کړي وو.
د خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند دا واورېدل. اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه په اسلام آباد کې سراج ظاهر کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګرۍ د خاتمې لپاره په ګډه سره د 6 نکاتي قومي اکشن پلان منظوري ورکړې وه، او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په پاټا کې عملیات روان دي، او له دې سربېره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي. د ادارې په وینا د غرنګ کراچۍ کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغوستونکي نیول شوي دي. او دوران ځینې داسې خلک هم ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره یې تړون ښودلی دی، کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړی، او یې ویلي دي چې د دوی کارکنان بې د څه وجې نیول کیږي. دریا اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس، حکومت او سیاسي ګوندونه په دې ملک کې امن غواړي، او بل طرف ته پوځ هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی، نو پکار ده چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل راوباسي او سیاستوال، قانون نافذ ان کی ادارے دا امنیت پا خاطر خپل کارتا پریک دی. بل پلو دا پیخور نخ پریدون کے مشرق رسپان خپل ادارے کے دا بجلی پا صورتحال لکھ کڑے دے. اوائی چی یو پلو وزیراعظم نواز شریف ٹولا متعلقہ ادارو تا دا رو جماعتی پیشمنی او تراو پا وقت لوڈ شیڈنگ نکولو او عام صورتحال کے دا کم ناکم لوڈ شیڈنگ ہدایت کڑے دے. دارنگ دا اوبو او بجلی وفاقی وزیر خواجہ آصف ہم وائی چی ملک کی دا بجلی پیداوار دا 1400 میگا واٹوں نہ زیاد تھے، اور سرا لوڈ شیڈنگ کی واضح کمی راغلی دی. ادریه مخکې لیکي چې د ذکر شوو داوو باوجود په اوله او دویم روجه ټول خیبر پښتونخوا کې ناڅاپه لوډ شیډنګ سی واشو، او هغه ځایونو کې هم بجلی ورک کړې شوه چرته چې ټول خلک بلونه ورکوي، او دې سره اولس په احتجاج لاس پورې کړو. ادریه اخر کې وایي چې اخر څه وجه ده چې پیسکو د حکومت او وزیر اعظم په هدایتو عمل نه کوي، او داسې اقداماتو سره چې کله اولس په احتجاج لاس پورې کړي نو د سرکاري او غیر سرکاري املاک د نقصان سره پخپل دواب ده او پیسکو تنصیباتو ته هم زیان رسی. پکار دی چې د بجلی تقسیم کار اداره پیسکو ټول صورتحال دولس پوړاندې کیږي، او که د خپل خوا ناروا لوډ شیډنګ کوي نو وزیر اعلی د دې خبرې نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن ګل ایاز وړاندې کوي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان رینجر ځواک د یو سیاسي ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تلاو دوه کسان نیولي دي. ورځپاڼه د سرچینو په حواله کې چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر هم هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې اوس سوال طالبان سره مالي او فوجي مرستې کوي. راځي ګل ایاز ته غوښتو.
له برتانیا خبریدونکو ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې په لندن کې د وژل شوي پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کاله وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. د ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. ورځپاڼې لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 29 کلن محسن علي سید او 34 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجر ځواک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کیدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان زواسي ویلې دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې اف آی آی ته سپاري. دغه په وینا د ککړو کسانو تعلق د کراچۍ یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحد اقوامي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکاره کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نوموړی وایي چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نخو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنل د هغه رپورت په جواب کې کولی چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزي مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیځ چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واکې بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګرۍ ډلې مرسته وکړي. دا زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګري ده او سخت دریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورت کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو حملو او په دې حملو کې د وژل شوو انسانانو په اړه بیرونکي شمیرې خبرې کړې دي. په دې رپورت کې هم دا راز هغه سیمې چې د حملې پکې سوي دي او هغه ډلې چې د حملې یې کړې یادې سوي دي. تفصیل به له احمد تکل واورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حملې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوښتو سره سره د سمې حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخه هم درز د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تختونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تختونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرامه بللې ده. خو په لویدیز افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلي بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
د احمد تکل رپورټ موریدی. د افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته غزول شوی ده. ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقاد سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سمبللې خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شوی ویلي دي چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړی ده. احمد تکل ته به یو ځل بیا غوښتو.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیر شمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمې ده. خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شوې لې چې دا پریکړه د دولت د درې ګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر راروانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیایمه ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې. اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لاره نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خاص شرایط جدید ده، غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
داو احمد تکل سلام پښتونخوا کې راځي د نازی اقبال پر ځخ کسندر واورو بیا جنو نوري رپورټونه تم راځو
پختنو پا کور کلی
خار او خوره که
سروان دی
وایس اف امریکا جیوه ریڈیو
یه زواب در کهی
وگ ور تاونی سی
هر ما خام دشپگو ندشپی تر دولسو
او هر سهر شپگو ند تر سهر نهو بجو پوری
انترنت
www.jivaradio.com
داسی رپورټونه خبر سوي چې په عراق کې حکومت پلو ملیشیا ډلې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان برتي کوي د مشالډو د عراق څنګه په یو شمېر شارونو کې له هغو ماشومان سره خبرې کړې چې دغو دندو ته ګمارل شوي وو تر اوسه پورې اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنګي ماموریتونو ته استوي فریبا ظاهر به د دې پښتو بڼه وړاندې کړي
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی د دغې قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده نو دا حیرانوونکی نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي خو دردونکی دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی د ورور احمد ازادي راډیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګري او د لوبو سامان پریشي او د دایش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زما ترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډېر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یوه بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامېږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګېږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کاله کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسله والو ځواکونو یا ډلو کې استخدام سي او یا هم په عملي ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل سي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داسې ښکاري چې د حاتم په څیر 10 کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع شوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو ښودلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر 10 کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو، شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردي پېشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوا او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقي خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیلې له ماشومانو سره مرکې کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب شوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیری پرې وسي او یا وتښتول سي. هشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیات الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړه سوه، ادعا کوي چې تر 30,000 ډیر داوطلب کسان یې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هشتل شعبی څخه له دې کبله بیرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کېږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې وروستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی و، خو د حکومت پلوه ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسوالو پر ضد د ضربې عذب پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15 پوره شو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوي او دارنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د دغه زده کوونکو راتلونکی کال به هم ضایع سي. خو ځینې بیا وایي یوازې د ضربې عذب پوځي عملیاتو له وجې نه، بلکې له کله چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن یا د طالبانو قبضه راغلی شروع شوې، له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغېزمن سوی. دا چې په شمالي وزیرستان کې بدامنۍ تعلیم ته څومره زیان اړولی د اسرار عالم هومند رپورټ ته واغوښتو.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 4,500 زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته خایې وایي
1,00,000 نه زیات د سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دادې تعلیم شوي دي. د تېر یو کال نه په بڼو کې به تاسو وګورئ چې څوک په رکشه چلاوي، څوک په رسن ته په قطارونو کې ولاړ وي، څوک په بېروزګاره ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن او درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي، د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 114 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. د در ازبک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وای
خپل بچیان دی خپل کلی دی خپل وطن دی خپل بچیان و تیارې ته نه چي په دامش خوښیږي ویل کې تعلیمي نه کړی وای یعنی ایسره ونی افسوس خبره دا چې کیما مکمالی غوړی وستو زونه هیڅ قادر جام سمیز په خپل یو صاحب په دغه دي تاذر شه په ټکی یو خبره کاغذ نه لسی نه دی وستو زونه قادر کو نه مش پابودی خپل کې دا سیناتی کې چا څنګه دار کو سکول نه بودوي خو کړی وی یار او سکول نه پکړ کې نه بودی
خپل شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن دا وای یوازې د ضربیزه فوجي عملیاتو له وجې نه بلکې د ده په خبره لکله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروستو دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی
تعلیم بخیسکه ختم شو کرفیو به وه کله به طالب پابندي وله کوله کله به فوج پابندي وله کوله ځکه چې کومه شی دروې هغه دونه په آرم کیمپ شوی بیا به کله هغې پابندي وله کوله سکمنونه ورته ینه خپل های سکول وو په مرمچا شو د ګرلز دپاره هغه چې طالبونو قبضه وکړه هغه بلډنګ یې ونیولو هغه امان یې ځنه خارج کړل هغه بهرحال هغه شاهي قبضه شو هغې قبضې سره د جنګي تعلیم هغه هغې نه بده بند شو جنګي تعلیم خو دا و چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمي کیمپ ژنونه وي هغه چې به کله دا وکړه چې طالبونه مې اعلان وکړي چې سکول ته مې وړکې نه لاږي د هغه نه بعد وړکې باندې تعلیم بند شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره لاپتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي خو خبریال احسان دول له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي
او یو کال خو مس شو ماته لاګي چې په نږدې موده کې ماته نه لاګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې الته انتظام اس انتظام نه ده شوه چې الته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم به تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي
د ور زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستنه شوي نو تر هغو په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلې
دو اسرار علم مومند تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري خبري غړي پاتور رسیدا او خبرونه به هم دغه غړي به د هارون بچا په شخص په سندره ختم کو خو په بل غړي کې بیا ل ریپورتونو او د بخت استوره د په کلتوري پروګرام کې به بیا له تاسو سره یو
غربت سوی زوانی لکسم کا بارانی 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 تاج حسن ترانی رات تیاری زبانی 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 غربت سوی زوانی لکسم کا بارانی 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 غربت سوی زوانی حسن قربانی تا زمین خزانی زما پر خسمانی بہر تاخی بھی پراتم ستا خطنا پخوانی 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 غربت سوزوانی لکزم کا بارانی 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 بارانی
د حسن ترانی رات یادې زبانی 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 د غربت سوانی